ولسوالی خوست بغلان نوشته است که برفباری از 3 روز به این سو در این ولسوالی ادامه دارد و مایه سرور و خوشی مردم شده است. رسیدیم به پایان مجله خبری حاضر از رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب خوش آمدید.
تیر زیاد مننه کوم فروخ صاحب. قدر من اوریدون کو تست سلام رنده کوم دیده یو ساعت خبرونه اوریدو تا خراغل است. قدر من اوریدون کو دیده خبرونه پا دیر برخه که دی ازاده رادیوی مجله اونیس پروگرام خبریگی خلاه غمخ که پلانده خبری برخه که باواره چه پا کنر که دی افغان او پاکستانی زواکونو لپرونه نخطی وروستا هلتا دیره دی ملی اردو قول اردووی زواکونه دی پاکستان دی هر راز حملو پرورانده زوابی اقدام تا چمتو دی. لنده خبری برخه دی خبرونه پا دوام که رازی لمره پا مکره خبرونو تا. طالبان وای د دوی استازو ل زلمی خلیل زاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکات میلر سره په قطر کې کتلې دي. یو افغان ترجمان چې د جرمني له پاوت سره کار کاوه ایران ته د جاسوسۍ په تور د جرمني یوې محکمې ته حاضر شوی دی او د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت ته نږدې نن سهار درې کاتیوشا ډوله توغندي ولګېدل. بشپړ خبرونه. د طالبانو یو ویاند وایي د دې ډلې مرکچیانو تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې د موافقې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباس ستانکزای او مولوی امیر خان متقی شاملو. بیان زیاتوی چې دا خبرې به نن سه شنبه هم دوام وکړي. د خلیلزاد دفتر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاهین د شنبه په ورځ پاکستانی دان ورځپاڼې ته ویلي وو طالبان هیله مند دي چې له امریکا سره موافقه به د روان جنوري میاشتې تر پایه لاسلیک شي. د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې 15 کسان د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د لوګر د ولي ویاندي دار احمد لونګ وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې د مرکز اړوند د کډوالو په کمپ کې دوه ماشومانو یوې ښځې او دوو نارینهوو د سړو له کبله سا ورکړې ده. خو نوموړی زیاتوي چې ولایتي ادارې یو پلاوی ټاکلی څو د دې مړینو دقیق علت معلوم کړي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه بې خبري وښوده، خو هغه پر روان ورځو کې د نورو ورښتونو خبردارای ورکړ.
راه کلان باز است، هیڅ راه مسدود نداریم بر فعلا، ولی
پولې لارې خلاصې دي. دا مهال هیڅ لویه لاره بنده نه ده. په کابل کې د واورې ورېدل پیل شوي. د اونۍ په بهیر کې به په مرکزي، جنوب او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ورښتونو شاهدان اوسو. ښاغلی عظیمي وویل د وروستیو واورو، سړې هوا او بارانونو له کبله په ټول هیواد کې 140 کسان مړه شوي دي. یو افغان ترجمان چې د جرمني له پاوت سره کار کاوه ایران ته د جاسوسۍ په تور د جرمني یوې محکمې ته حاضر شوی دی. یو 50 کلن تورن چې د عبدل سین په نوم پیژندل شوی پرون د خیانت او د دولتي اسرارو د افشا په 13 مواردو تورن شوی. عبدل چې د 2019 کال په جنوري میاشت کې لخپلې 40 کلنې میرمنې آسیې سین سره یو ځای نیول شوی تورن دی چې د 2000 یورو په بدل کې د چاودیدونکو موادو په ګډون د جرمني د پاوځ اسرار د ایران له استخباراتو سره شریک کړي دي. نوموړی که مجرم وګڼل شي نو 15 کاله زندان به محکوم شي، او که د میرمنې جرم ثابت شي نو هغه ښایي د 12 کلونو په مخه زندان ته واستول شي. تر اوسه د ښځې او خاوند د تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د عراق امنیتي چارواکي وایي نن سهار د پلازمینه بغداد د مرکز په امنیتی کمربند کې دننه چې دولتي ودانۍ او نړیوال مؤسسات پکې ډیره دي درې کاتیوشا ډوله توغندي ولګیدل. د عراقي پولیسو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته وویل دا توغندي بغداد ته نږدې له زعفرانیه ناحیې څخه توغول شوي وو او د امریکا سفارت ته نږدې لګیدلې دي. یو سیمه ییز تلویزیوني چینل راپور ورکړی چې په برید کې هیڅوک نه دي ټپیان شوي او یوازې مالیزیان یې اړولی. نن سهارنی برید یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې په عراق کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو لړۍ بیا پیل شوه او په دې ترڅ کې په بغداد او نورو ښارونو کې د دوو پولیس افسرانو په ګډون شپږ کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. او ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیلونو ټولګه پارلمان ته وړاندې کړې ده. پوتین د جنوري په 15مه ولسته په وینا کې په اساسي قانون کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د اصلاحاتو د نوې طرحې له مخې چې پرون د پارلمان پر ویبپاڼه خپره شوه، په روسیه کې د یو شخص د ولسمشرۍ دوره دو پړاوونو ته راکمیږي او پارلمان ته د صدراعظم د ټاکلو واک ورکول کېږي. تمه ده چې د روسیې د استازو جرګه یا دوما به لنن څخه پر دې ټولګې بحثونه پیل کړي. د پوتین د تیرې اونۍ وینا د دې باعث شوه چې صدر اعظم دیمیتری میدویدف له دندې استعفا وکړي او ځای میخایل میشوستین ونیسي. کرملن همداراز اعلان کړی چې لوی څارنوال یوری چایکا له 14 کاله کار وروسته له خپلې دندې استعفا کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې دا د ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته اړوم. 201 سیلاب قلوردو وایي ځواکونه یې په کونړ ولایت کې د پاکستان د هر ډول راکټي بریدونو پر وړاندې ځواب ته چمتو دي. د چارواکو په وینا د دوشنبه په ورځ پاکستان لږ تر لږه 200 توغندي د کونړ ولایت پر څو سرحدي سیمو وویشتل. همداراز د سرکانو په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ ډزې هم تبادله شوې دي. له دې مخکې هم پاکستان د کونړ ولایت ځینې غرنۍ سیمې په توغندیو ویشتلې دي. د موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته پاکستاني پوځیانو د کونړ پر څو سیمو درانه توپ ولویشتي. په سیمه کې د افغانستان د ملي اردو د 201 سیلاب کلی اردو د دویم لیوا قومندان جنرال برویس صافی د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې پاکستان د کونړ په بیلابیلو سیمو پرون لږ تر لږه 200 توغندي ویشتي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې په ناوپا سیمه کې پر ډیورن کرخه د دواړو خواوو ترمنځ د سپکو وسلو ډزې هم تبادله شوې. دغلته د ملي اردو د دویم لیوا د قومندان میرویس صافی په وینا په ډزو کې د سرحدي پولیسو دوه سرتیري ټپیان شوي. د ښاغلي صافی په وینا پاکستاني لوري په ناوپا سیمه کې پرته له کوم سبب د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل.
موږ له خپل ځان نه دفاع وکړه، تعرض موږ نه ده کړی چا باندې، مګر همیشه دوی په تعرض کې ده او غوښتلې چې وضع امنیتي دمونږ خرابه کړي او دمونږ پوستې له منځه بیسي او د سرحدي پوسته چلته پرته ده باندې پلان لري دا د مکمل به تخریب کړي. خو الحمدلله زمونږ امنیتي ځواکونه ډېر په جرات او ډېر قهرمانۍ باندې ورته دي په ځواب ورک او موږ آماده یو ورته یو تاسو وینم چې موږ ځان کې مطمئن وسیږي چې موږ باید په مقابل کې جنگي ګولمې ځبړو.
دوه میاشتې مخکې د کونړ په بل سرحدي ولسوالۍ ناړۍ کې هم د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ جګړه وشوه چې په کې درې تنه سیمه ییز وګړي ووژل شول. پر دې سربېره پاکستان وخت په وخت کونړ هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرښې ته څیرمه پرتې دي د درنو توپونو په ډزو ویشتې دي. د سیمې یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستانی ځواکونه د کونړ ولایت په سرحدي سیمو د توپونو ډزې کوي.
لمس پخې متر مازیګر څلور بجو پورې په دغه سیمه باندې د توپونو بارانو. پاکستان نه یوازې چې د لومړی ځل دی، ان تر د 2010 نه تر دې وخته پورې هر وخت کونړ په سرحدي سیمو باندې د توپونو او همدارنګ راکټیز بریدونه کړي دي.
په نواپاسته پاکستان د پوځ له لوري برید په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو څو میاشتو کې دغلته ورغلې لاره پرانستل شوې او دا غرنۍ او د طبیعي منظرو لرونکې سیمه د ګڼو افغان سیلانیانو د چکر او تفریح په مرکز بدله شوی. هڅه مو وکړه چې د پاکستان د پوځ لخوا د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د وروستیو بریدونو په اړه په کابل کې د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو عکس العمل ترلاسه کړو، خو د ډیرو هڅو باوجود هم ونه توانیدو. البته تر دې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست د لړم په میاشت کې په ختیځ کې د ډیورن کرخې ته څیرمه سیمو باندې د پاکستان د توغندیو بریدونه غندلي او هغه یې د نړیوالو قوانینو څرګند سرغړاوی بللې. د افغانستان حکومت د پاکستان له لوري د دا ډول بریدونو له کبله د ملګرو ملتونو سازمان ته هم شکایت کړی او پر پاکستان د دې سازمان لخوا د فشار راوستلو غوښتنه کړې څو ډیورن کرخې ته په څیرمو سیمو د توغندیو او توپونو پرله پسې بریدونه پای ته ورسي. تر اوسه پاکستاني چارواکو د دوشنبه د ورځې د بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې چې د کونړ ولایت په یو شمېر سیمو کې پاکستاني طالبان مرکزونه لري. هغه ادعا چې افغان چارواکو رد کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر احتمالي سولې مخکې الیس ویلز پاکستان ته تللې ده. الیس ویلز د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ده. دا د یک شنبه په ورځ اسلام آباد ته ورسېده. ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي چې دا سفر مهم دی. ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي سولې د توافق موضوع د دې لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو یوه موضوع بللې ده. ورځپاڼې د تاوتریخوالي کمولو په اړه د طالبانو چمتووالی هم یاد کړی او لیکلي دي چې د دې کار په نتیجه کې شاید د سولې یو توافق لیک لاسلیک شي. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي رادیو ته ویل د دې احتمالي توافق لیک تر لاسلیک کېدو وروسته شایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرې پیل شي. ورځپاڼه لیکي که د رواني میلادي میاشتې تر پایه د سولې توافق لیک لاسلیک شي، احتمال شته چې امریکایي چارواکي به د پاکستان د هڅو قدردانۍ ته دغه هیواد ته سفر وکړي. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې رښتونې همکاري نه ده کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان تشې ژمنې د افغانستان د سولې په برخه کې کافي نه دي. د ښاغلي فیصل په وینا په دې برخه کې باید عملي ګامونه پورته سي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبانو مهم مشرتابه ته پناه ورکړې ده. ریلیف ویب خپرونې په افغانستان کې د واورو او یخ موسم له کبله خلکو ته د اوښتې زیان په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د 2020 کال د جنوري په دوهمه اونۍ کې سخت تو واورو په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات زیان اړولی دی. مقاله یادونه کوي چې روان میلادي کال د جنوري له 12 تر 15 نیټې پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه او سختي واوري وسوي او له 34 ولایتونو په 11 کې خلکو ته سخت زیان اوښتی دی. هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، لغمان، هرات، بادغیس، غور، دایکندي، بامیان او بغلان له دغو ولایتونو د چې په ځینو کې لکه د کابل کندهار، د کندهار اورزګان او هرات بادغیس ترمنځ لوی لارې په موقت توګه وتړل شوې. د ریلیف ویب په لیکنه چې په افغانستان کې اوس هم ګڼو سیمو ته لاسرسی نسته، په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې برف کوچونو، واورو او ځمکې ښویدو لارې بندې کړې دي. په افغانستان کې د سره صلیب د دفتر د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې دیار لس کسان مړه سوي، 40 ټپیان سوي، تر 6500 زیات کورونه نړېدلې، 10 کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي او تر 340 کورنیو زیاتې بې ځایه سوي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې ملي او نړیوالو همکارانو سږ کال دوی ته نږدې 900 میلیون افغانۍ بودیجه ورکړې چې دوی یې پیښو ته د رسیدو په چارو کې مصرفوي. اروپایي ټولنې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستان سره د 70 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو راپور ته پام وکړئ. د افغانستان د نفت او ګاز اداره وایي د طبیعي ګاز د لوړې بیې د مخنیوي لپاره یې پریکړه کړې چې له یوې میاشتې په لږه موده کې په کابل کې د ګاز پلورلو دولتي شرکتونه زیات کړي. د دې ادارې چارواکي ګاز پلورونکي سوداګر په بې انصافۍ تورنوي او خبرداری ورکوي چې د هغو دوکانونو د بندولو لپاره به له پولیسو او څارنوالۍ مرسته وغواړي چې ګاز په لوړه بیه پلوري. د موضوع تفصیل خان محمد سیند اوروي.
په کابل کې د غازو د بیې د لوړېدو په اړه شکایتونه مخ په ډېرېدو دي. انتقاد کوونکي وایي په لوړه بیه د غازو له پلورلو څارنه نه کیږي او د کابل په بازارونو کې د اوبلنو غازو بیې بیلابیلې دي. جمیله چې نانوایی لري په خبره ډېره لاره وهي چې کله کوم دوکان ارزانه غاز وپیري. دا وایي کور په وزیر اکبر خان مینه کې دی، خو دا چې په ارزانه بیه غاز وپیري